یا و ژاپن نیز اشتراک میکنند.
تشکر از این که تا این دم با ما بودین. با ختم همین گزارش رسیدیم به پایان این برنامه خبری. ساعت 4 عصر است و در ادامه با همکارم قاسم جان سولمل باشید که با پیشکش نمودن مطالب و گزارشات برنامه بعدی تا یک ساعت دیگر با شما است. خوش آمدید سولمل.
مننه جاوید حسن زاده، تاسو ستړي مسی، سلام وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته. یو ور بیا زه قاسم سولمل د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاری د بلې یو ساعت په شوخ پرونی په سر کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د ملي وحدت حکومت د دوام پاړه د امریکا د بهرنی چارو وزیر ډاډ ورکړی دی. البته په دې اړه په راپور کې معلومات ترکو. پر همدې مسلې د افغانستان د مشران جرګه د غړو غبرګون هم در سره شریکو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې له معمول سره سم البته د اکشن به پر روزو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د روکوسو وزانو دوستانو د پلاتنی خبرونه هم لرو. خو پایل په خبرونه کو په نړیوالو خبرونه کې اوري چې د امریکا د بارنی چارو وزیر جان کیری د نړۍ د وسترو اقتصادي قدرتونو تر غونډې مخکې جاپان ته رسیدلی دی. دغه راز اوري چې د فلیپین په جنوب کې په یو نشته کې اتلس سرتیری او 15 سختریزي وسله اول وشل سبیدی. د هر څه لږ وروسته پیل په کورونی خبرونه کو. رحمت الله افغان دا خبرونه چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غواړي چې ژر د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست کاندیدانو لسی جرګې ته ورمعرفي کړي. جاپان په اقتصادي او ټولنیزه برخه کې له افغانستان سره د 22 میلیونو ډالرو مرسته وکړه او د کابل په ګډون د افغانستان یو شمیر ولایتونو زلزلې ولړزول. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غواړي چې ژر د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست کاندیدانو لسی جرګې ته معرفي کړي. د دغه جرګې اداري پلاوی ټینګار کوي چې د بروکسل او ارسال غونډو مخکې باید د سرپرستانو دود پای ته ورسیږي. د مشرانو جرګې مشر فضل هدی مسلمیان نن د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل
له حکومت غواړو په هر کس چې باور کوي د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ته دي د کاندیدانو په توګه ولسی جرګې ته ورمعرفي کړي.
سناتورانو د کورنۍ چارو نوی وزیر او نوی لوی څارندوال ته د ولسی جرګې لخوا د باور رای ورکول هم وستایل. له افغان امنیتي ځواکونو او حکومت څخه د امریکا دوامدار او اوږدمهاله ملاتړ کولای شي د نړیوالو مرستو پر جلبولو کې ګټور تمام سي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی د دې مطلب د سرګندولو ترڅنګ وای کابل ته د جان کیری سفر له دغه هیواد سره د مرستو، سولې او امنیت په برخه کې واضح پیغامونه درلودل. په اوسنیو شرایطو کې له ملي وحدت حکومت څخه د امریکا ملاتړ ډیر اړین دی. کیدای شي د افغان امنیتي ځواکونو د مرستو د راجلبولو لپاره ګټور ثابت شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر ورځ کابل ته راغی او یو ځل بیا یې د خپل هیواد له لوري له افغان امنیتي ځواکونو سره د خپلو دوامدارو مرستو ژمنې تازه کړې. جان کیری په واضح ډول وویل چې د ملي وحدت حکومت موافقه هم د 15 کلونو لپاره ده او ټینګار وکړ چې اوسنی حکومت به تر 15 کلونو پورې دوام وکړي. جاپان په اقتصادي او ټولنیزه برخه کې له افغانستان سره د 22 میلیونو ډالرو مرسته وکړه. د دغو مرستو تړون نن په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او په کابل کې د جاپان د سفیر هیروشی تاکاهاشی ترمنځ لاسلیک شو. د جاپان د سفارت څخه په خبره شبې لامې کې راغلي د مرستې به په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیزې پراختیا په برخه کې د ضروري موادو په اخیستو ولګول سي. او د کابل په ګډون د افغانستان یو شمیر ولایتونه زلزلې ولړزول خو تر اوسه دا وختو زیانونو په اړه معلومات په لاس کې نشته. د امریکا د جیولوجي سروي ادارې ولیدي چې دا زلزلې کچا د مقیاس په درجه 6.3 شپږ درجې و چې مرکز د پاکستان په چترال سیمه کې لمځکې څخه لاندې و. بلورته د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې او مسؤول محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل چې د زلزله د افغانستان په وخت شاوخوا 3 بجې وشوه. ښاغلی سیاد زیاته کړه چې په ولایتونو کې اړوندو ادارو ته لارښوونه کړي څو د زلزلې له امله دا وختو احتمالي زیانونو په اړه معلومات راټول کړي. تو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد صالح څخه اورئ.
د هندستان په جنوبی ایالت کرالا کې په یو معبد کې د اور لګیدو له کبله د مړو شمیر تر سلو واوښت. د کرالا ایالت اعلی وزیر اومن چاندی خبرلانو ته ویل چې د وژل سوو کسانو شمیر 102 ته رسیدلی او په پیښه کې 230 تنه ټپیان سوي دي. په دغه معبد کې اور هغه وخت بل سو چې د اور لوبې له کبله د معبد په بله برخه کې د اور لوبې وسایل اور واخیست. د کرالا د کورنیو چارو ایالتي وزیر رامیش چینیتالا وویل د مړو او ټپیانو له کورنیو سره به مرسته کیږي.
അതുപോലെ തന്നെ മരിച്ചു പോയ ആളുകളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക്
د وژل شویو لوکورونو سره به مالی مرسته کیږي او ټپیانو ته به د حکومت لخوا د وړیا درملنې اسانتیا برابر شي. حکومت په دې برخه کې د همکاري لپاره خپل ټول توان کاروي.
د مابعد دیوی بدانی نړیدو غنو کسانو ته مرګ جوړ لواړوله. په بروکسل کې ډیره تروریستي هسته په پام کې درلودل چې په فرانسې کې تازه حمله وکړي، خو د هغې پر ځای د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې حمله وکړه. د بلجیم سرنوالان وایي چې دغه حمله کوونکي وروسته له هغې چې په فرانسې کې د چټاکو تحقیقاتو له کبله ورخطا سول په بروکسل کې حمله وکړي. د بلجیم د فدرال سرنوالي دفتر نن وویل چې دغه حمله کوونکو په روانه تحقیقاتو کې د چټک پرمختګ له کبله ناڅاپه پریکړه وکړه چې د فرانسې پر ځای په بروکسل کې حمله وکړي. تحقیقونکو د بروکسل په حملو کې د شکیل هسته او هغې ډلې ترمنځ اړیکې کشف کړي چې په نومبر میاشت کې په پاریس کې حمله کړې وې. د بلجیم چارواکو پرون د بروکسل د بریدونو په تړاو څلور کسان په تروریستي وژنو او په یو تروریستي ګروپ کې د فعالیتونو له کبله تور پورې کړ. یو تن چې د پاریس په حملو کې د لاس لرلو شک قربان کیږي محمد ابرینی معرفي سوی چې د بروکسل په هوایي ډګر کې د تیر میاشتې له حملو لنډه شېبې وروسته په امنیتي کمرو کې تصویرونه اخیستل سوي دي. ابرینی د نومبر پر دیالسمه د پاریس له حملو وروسته اخرانه کس و چې د پولیسو تر تعقیب لاندې و. په هغو حملو کې 30 کسان وژل سوي و. د فلیپین په جنوب کې په یو نشته کې 13 سرتیری او 15 سختریزي وسلوال وژل سوي دي. دا په روان کال کې په دې هیواد کې تر ټولو شدیده ناکراری بلل سوي ده او د ابو سیاف سختریزي ډلې په وړاندې تر تهاجمي عملیاتو وروسته پیښ سوي ده. د فلیپین پوځ نن ویل چې دغه نشته پرون د باسیلان ولایت په تیپو سیمه کې سوي ده. دغه ښارګوټی د فلیپین د پلازمینې مانیلا د جنوب په 90 کیلومتره کې پروت دی. دا نشته د جمعې ورځې تر ورکول سوي مهلت وروسته وسوه چې ابو سیف ګواښ کړی و د ځینو بهرنیو برمتسو کسانو سرونه به پرې کړي. تر اوسه د هغه ټاکل سوي مهلت تر بشپړېدو وروسته د برمتسویو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. دغه سرتیری چې د ابو سیف پر یوه خوندي مرکز د حملې لپاره روان سوي وه پر یوه کمین ور برابر سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د نړۍ د اوو سترو اقتصادي قدرتونو تر غونډې مخکې جاپان ته ورسېد. ښاغلی کیری به سبا په هیروشیما کې د سوري یادګاري پارک ته ولاړ سي او د امریکا د یوه تر ټولو جګپوړي چارواکي په توګه به په تاریخ کې د نړۍ د اټومي بم لومړنیو قربانیانو ته درناوی پر ځای کړي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر فومیو کیشیدا وویل دوی غواړي له اټومي وسلو د یوې پاکې نړۍ پیغام ورکړي.
د جی وو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په هیروشیما کې د اټومي بم د قربانیانو په ساحه کې کیږي. هیله من یم له دې ځای نه نړۍ ته له اټومي وسلو د یوې پاکې دنیا لپاره قوي پیغام ورکړو.
د 1945 میلادي کال د اګست پر شپږمه په هیروشیما کې شاوخوا 30,000 کسان هغه وخت وژل سول چې د امریکا بي 90 الوتکې اټومي بم وغورځوه. له دې درې ورځې وروسته بل اټومي بم د جاپان ناګا ساکي ښار ویجاړ کړ. د سوری صدر اعظم وایل ال حلقی نن له روسي وکیلانو سره د کتنې پر مهال ویل چې د روسي د هوایي ځواک او د سوری پوز د حلب شهر د آزادولو لپاره تیاری نیسي. تاس خبري اجنس د ال حلقی له قوله راپور ورکړی چې ویلي دي موږ له خپلو روسي همکارانو سره د حلب شهر د آزادولو لپاره عملیات تیاری نیسو څو د ټولو غیر قانوني وسلوالو ډلو مخه ونیسو چې لوربان سره نه دی یو ځای سوي او یو ورڅخه سرغړونه کوي. د سوری یوې څارونکې ډلې نن ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د سوری د حلب شهر په څنډو کې شخړو لښت لږه پارس رژیم پلاوه جنگیالی او د القاعده د اړوندو یاغیټلو نونس غړي وژلې دي او په ناغښتونکو او د مقدونیا پولیسو په سرحدي شارګوټي ایمودونی کې شخړه وکړه. دغه په ناغښتونکو هڅه وکړه له هغو خندونو څخه چې مقدونیا له یونان څخه جلا کوي واوړي. د مقدونیا پولیسو شاتکته دغه په ناغښتونکو د اړ ایستلو لپاره له وشکې بهون کې غاز څخه استفاده وکړه. په ځواب کې په ناغښتونکو پر پولیسو ډبرې وغزار کړي.
د هم د افغانستان د زینو لوی خارونو د هوا حالات چې د سنتیګریډ په کچه اټکل شوی په کابل کې باسمان وریز به د اورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 15 په هرات کې باسمان لمر وی د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 12 په کندهار کې باسمان وریز به د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 12 په مزار شریف کې باسمان وریز به د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 10 په بامیان کې باسمان وریز به د اورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 1 او ټیټه منفی 4 او په جلال آباد کې به هم اسمان وریز به د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 12
ساعت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او سباندې 10 دقیقې شوې. روانه یو ساته خبرونه کوي چې د افغانستان جمهوریت ریاست وای کابل ته د امریکا د بارنی چارو وزیر د سفر یو مهم او واضح پیغام داو چې د ملي والد حکومت عمر به 15 کال وي. خو د امریکا د بارنی چارو د وزیر وروستي څرګندونو د افغانستان د مشران جرګه د یشمیر غړو خبرګونونه راپارولې دي.
افسوس کوم او آره غنم چې د یو بیرونی ملک وزیر خارجه راځي او موږ ته سرنوشت کې دا لپاره دی خبره.
د جرمنی په فرانکفورت شهر کې د یو شمیر اروپا او امریکا میشتو افغان سیاسي شخصیتونو مدني فعالانو او کډرونو د دوروزنی غونډې حال هم درکو. د دې غونډې یو تن ګډونوال وای
زمون هدف دا دی چې د هیواد نه بهر د اغو متفکرو افغانانو د تجربو نه چې د تاریخ 50 کلو کې د وطن نشړل شي د دوه فکری جوړښتونو نه په استفادې داسې یو حرکت شروع کړي.
پدې اړه هم راپور لرو چې د خوراک نړیوال سازمان په پام کې لري چې په 2014 میلادي کال کې څه باندې 60,000 افغانانو ته د حرفه زده کړو زمينه برابر کړې. روانه خبرونه مو تر 50 بجو دوام کوي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مباسي. تاسو د ازادي رادیو څخه مازیګرنی یو ساته پښتو خبرونه اوري چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د منځنۍ 1290 څخه باندې خبرونه لري. خو په ټوله سیمه او په ټولو نړۍ کې بیا د انټرنیټ لاري کولای شي په ژوندۍ بڼه واوري. د انټرنیټ پته مو د ازادي رادیو ټکی کام وسم لړۍ لمړۍ مطلب ولسمشري مانی وای کابل ته د جنکيري د سفر یو مهم او واضح پیغام داو چی د ملي والد حکومت عمر به 15 کال وي. د ولسمشري مانی یو ویاند لاسادي رډو سر په خبرو کې ویل چی د ولسمشره وجړی رئیس ترمنځ د سیاسي هوکړې د میاد لپاره تر رسیدو وروسته به هم د ملي والد حکومت دوام وکړي. اخوا د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو شمیر غړي بیا وایي کڅه هم خلک له حکومت ناراضه دي خو امریکایان مجبور دي چې د ملي والی حکومت د کار له دوامه ملاتړ وکړي. محمد حدیث پردیس او د مزو جزئیات.
د ملي والی پر حکومت د انتقادونو د زیاتیدو پترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته راغی او له حکومت هر اړخیز ملاتړ اعلان کړ. ولسمشری مانی وای کابل ته د جانکيري سفر واځي پیغامونه درلودل چې تر ټولو مهمه د ملي والی له حکومت د امریکا دوامدار ملاتړ وو. د ولسمشر د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل جانکيري په ډاګه ټینګار وکړ چې د ملي والی حکومت به هرومرو 15 کاله دوام کوي.
آنچه در سفر آقای
جانکیری بیش از همه دیوی حقیقت چیز مک نظر د جانکیری په سفر کې تر ټولو برجسته او هغه دا و چې د ملي والی حکومت عمر د سیاسي هوکړې لپاره تر رسیدو سره نه ختميږي او دا د افغانستان خلک رئیس جمهور او حکومت دی چې غواړي له کوم میکانیزمونو د سیاسي توافق وروسته خپل کار ته دوام ورکړي. جانکیری د شنبه پورس کابل ته په یو ناڅاپي سفر راغی او له افغان ولسمشر سره په یو مطبوعاتي کانفرنس کې په زغر د ویل چې د ملي والی حکومت به 15 کاله عمر ولري. د ملي والی حکومت شاوخوا یو نیم کال وړاندې د جانکيري او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب لوګ دوه انتخاباتي جنجال نور سره منځته شو. په ورته وخت کې سیاسي کارپوهان به وایي کابل ته د جانکيري سفر هغه ډلو ته واضح پیغام ورکړ چې د ملي والی د حکومت د بدیل په هڅه کې دي. د کابل په هنتون استاد نصر الله ستانګزای ویل غنو انتقادونو سره سره د ملي والی حکومت په همدې رهبرۍ تر 15 کلونو امریکا ته د منلو وړ دی.
هم ام اپوزیشن ته هم د حکومت دننه هغه عناصر ته چې د لوی جرګې نه انتظار لري چې حکومت به تغییر عمومي او په هغې کې به ځینې تغییرات راسي یا به نوي انتخابات ترسره سي. جانکیري وویل دوی ته همدغه حکومت په همدغه رهبرۍ تر 15 کاله د منلو وړ.
د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي که څه هم د لنډې مودې لپاره کابل ته د جانکیري سفر ګټور بولي، خو انتقاد کوي چې د ملي یووالي په حکومت کې د تصمیم نیولو مرجع یوه نه ده او د حکومت اساس سم نه دی ښودل شوی. د ولسی جرګې منشي عبدالرؤف نامی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هیڅوک د حکومت سقوط نه غواړي، خو د حکومت کمزورتیا بیا د دې لامل کیږي چې خلک ترې واټن ونیسي او دوامې ستونزمن شي. ښاغلی نامی وایي د ملي یووالي حکومت د امریکا په منځګړیتوب رامنځته شوی او امریکایان مجبور دي چې له دغه حکومته په هر ډول شرایطو کې ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د ملي یووالي د حکومت په 15 کلنی پایښت ټینګار کوي چې د سیاسي اپوزیسیون په ګډون بېلابېلو کړیو غوښتنه کوله چې د ولسمشرۍ انتخابات باید بیا وشي او اوسنی حکومت له منځه ولاړ شي.
د محمد حدیث پردیس راپورته غوښوي. اخوا د افغانستان د ملي والی حکومت د موافقه په اړه د امریکا د بهرنی چارو د وزیر وروستۍ څرګندونو د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو غبرګونونه راپارولې دي. دغو سناتورانو نن په عمومي غونډه کې ویل چې د اوسني حکومت د سیاسي هوکړه لیک په اړه د جان کیری دریځ د افغانستان د اساسي قانون خلاف دی. نجی ساپی په دې ارتباط راپور چمتو کړی.
مشرانو جرګه وایي د ملي یووالي حکومت د موافقې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری وروستۍ څرګندونې د دې هیواد په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د افغانستان د برخلیک په اړه دا ډول پریکړې د شرم وړ دي.
افسوس کوم او آرې ګڼم چې د یو بیرونی ملک وزیر خارجه راځي او زموږ ته سرنوشت کې دا موږ لپاره غیب خبره ده. د افغانستان په عمراتو کې ښکاره لاسوهنه ګڼو. دا کار خپل اجرامب جمهور رئیس او اجرایي رئیس هم کولای شو. د دوی ټیم
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شنبې په ورځ کابل ته په خپل سفر کې د ملي یووالي له حکومته د امریکا د دوامدار ملاتړ ترڅنګ وویل چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ سیاسي هوکړه لیک د 15 کلونو لپاره دی. په خوا تر دې افغان چارواکو ویلي چې د ملي یووالي حکومت موافقه د 2 کلونو لپاره ده او د 2 کلونو له پوره کېدو وروسته به لویه جرګه وغوښتل شي او اجرایه ریاست به صدارت ته اړوي. د ملي یووالي حکومت موافقه څه باندې 1.5 کال مخکې د ولسمشرۍ د 2 مخکښو کاندیدانو محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د جان کیری په حضور کې لاسلیک شوه. افغان سناتوران وایي د هیواد مهمې سیاسي چارې باید خپله افغان چارواکي پریکړه وکړي. دوه تنو سناتورانو امینی افضلی او محی الدین منصف په دې اړه وویل
د دې سرګندونو پر ځای باید دوی له موږ سره د سولې په برخه کې هڅه وکړي، پر پاکستان فشار راوړي تر څو وسلوال مخالفین د خبرو میسته کینی.
ما به یی عقیده سم کو بنه شرم است کی یو وزیر
زما په نظر دا د شرم ور خبره ده چې د یو بهرنی هیواد د بهرنی چارو وزیر راځي او زموږ د جمهوریت ریاست مدت تمدیدوي. د جان کیری سرګندونه د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ده.
اظهارات جان کیری
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د افغان حکومت د پایښت خبره په داسې حال کې کوي چې له دې حکومت څخه د خلکو شکایتونه ورځ تر بلې زیاتېږي. د ملي یووالي حکومت له جوړېدو سره سم خلکو ته د هر اړخیزو اصلاحاتو له فساد سره د مبارزې او ښې حکومتولۍ ژمنې ورکړې وي، خو سناتور ګل احمد اعظمي وایي چې په دې برخو کې د ژمنو نه عملي کېدو پر حکومت د خلکو باور کم کړی.
جوان
سری کښه پولیس او یو شوې دي
تا کار او سړي نه هغه چې تا کار مریض راغی
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د ازادي رادیو خبرونه تاسو د سهار لوونه د ماشم تر وو بجو پري د اف ام په 0.15 سپي اور د لایسي اوس مې بل مطلب راخلو په اروپا او امریکا کې مشت افغان سیاسي شخصیتونه د مدني ټولنې فعالان او مسلکي کډرونه د جرمني په فرانکفورت ښار کې په افغانستان کې د سولې او ملي والي د ټینګښت پر لارو چارو خبرې کوي. دا غونډه چې پرون پیل شوې نن هم دوام لري او د تنظیمونکو په وینا له سلو زیاتو کسانو پکې ګډون کړی دی. د مسولینو په وینا هدف د افغانستان د روانو ستونزو د هواري لپاره د هغو افغانانو له تجربو کار اخیستل دی چې په وروستیو لسیزو کې په سیاسي معاملو کې ښکیل نه دي او نه یې هم لاسونه د افغانانو په وینو سره دي. نوریاس نوری د دې غونډې له یوه مسؤول او افغان ژورنالیست زرغون شاه شینواري سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې دغه غونډه مو په کوم هدف رابللې ده.
د دې غونډې اساسي هدف دا دی چې تقریبا د نیمې پیړۍ نه راپدې خو د افغانستان هغه نسل چې د وطن د آبادۍ او ازادۍ او اختیار شوق ورسره شته او په دې باره کې قرباني ورکړي او سیاسي شعور لري، مختلفو سیاسي حلقو، اجتماعي ټولنو، مسلکي سازمانونو پورې اړه لري. موږ غواړو چې د دغه وطن د آگاه نسل، تعلیم یافته نسل په منځ کې داسې یو سیاسي او فکری اتحاد راشي چې هغه چیلنجونه چې نن نه افغانستان ورسره مخامخ دی، دا غي چیلنجونو په مقابل کې دوه د یو ژوندۍ او بیدار نسل په توګه باندې مبارزه او مقاومت وکړي.
تاسو وایئ چې دا هغه نوې نسل دی چې غواړي د ستونزو په وړاندې سره یو موټی شي او بیدار ووسی. هدف مو له هیواد بهر افغانان دي چې ووسی او که په داخل د افغانستان کې هم؟
نه، دلته په دې کانفرنس کې چې څومره کسان ګډون کوي نو تقریبا نیمایي برخه داسې افغانان دي چې هغه د نن افغانستان کې د سیاسي، اجتماعي، حلقو، مدني ټولنو، مختلف النوع اجتماعي سازمانونو سره رابطه لري، کار کوي د نن. یعنی زمونږ هدف د هیواد نه بهر نه دی، زمونږ هدف دا دی چې د هیواد نه بهر د هغه متفکرو افغانانو د تجربو نه چې د 45 کلو کې د وطن نشړل شوی بنا په مختلفو عواملو او د نن ورته شرایط نشته، د دوه د فکری جوړښتونو نه په استفاده، د تجربو نه په استفاده سړی داسې یو حرکت شروع کړي چې هغه د نن افغانستان کې پوخ شي او د نن افغانستان کې ورته شرایط
سایچ. تاسو حرکت تیوری حرکت ده که عملی جنبه به هم لري، یعنی عملا هم تاسو غواړی چې دغه حرکت د افغانستان داخل ته د هغو ټولونو چې تاسو سره ارتباط او ویلې ارتباط سره لري د هغو لاري په داخل د افغانستان کې هم عملی کړی؟
د نن افغانستان کې مونږ د دې لپاره تقریبا د 4 کلونو را پدې خو حل ځلې کو. مونږ ملګری او دوستان هم تللی دي، مونږ په خپل هم تللی 2014 کال کې البته مونږ کافي مدت یې رکړه او مونږ غواړو چې د سولې لپاره په یو سیاسي معیار باندې خلک راټول کړو. یعنی په سیاسي معیار باندې په دې معنا باندې چې د خلکو په منځ کې یو شعوري سیاسي پیوستون منځ راشي چې هم د سولې پر اتاق کې نقش ولري، هم د سولې په تامین کې او ساتلو کې. دا یو تیوریکي اړخ، هغه اړخ دی چې په د هیواد نه بهر پو افغانان اوسېږي، د دوه نظریات باید راټول شي. عملي اړخ دی هغه دی چې د نن افغانستان کې وي. همدا کار چې دلته په تیوریکي بڼه کې اوس جریان لري په شکل باندې په مختلفو طریقو باندې د افغانستان کې هم روان.
شنوار صاحب، له 1500 کال مخکې لمخله دي چې دغه نوې اداره جوړ شي، داسې حرکتونه له هیواد بهر سازمان شوی او جوړ شوی او په شکل د اشکالو هغه افغانان چې له هیواد بهر او له مختلفو کړیو سره ارتباط نه درلود، یعنی په دې معنی چې ځان مستقل عنوانه او که سیاسونو که نور علمي کډرونه غونډې جوړ شوی اوس داخل د افغانستان کې خو هم هغه د یو سیاسي نظام فعلاً حاکم دی، د سولې هڅې هم روان. تاسو څه غواړئ په دغه حرکت سره لاس راوړئ؟
موږ د دې حرکت عمدتاً په دغه مرحله کې دوه هدفونه دي. لومړنی هدف دا دی چې اول زه تاسو دا وایم چې په تیرو 40-50 کلونو کې زه د یو افغان ژورنالیست په توګه چې د دې حوادثو شاهد حال وم، دا اولین ځل دی چې د افغاني ټولنې د مختلفو نوع افکارو، عقیدو او نظریاتو خلق چې دو تروسه پوری یو د بل سره مخامخ ناسي ته نازرېدل، مخامخ په دغه شیبه کې چې دا مونږ او تاسو اوس خبرې کوو دلته ناسي او د ورونو په توګه باندې دو د وطن د مسایلو په اخله باندې خبرې کوي. تاسو د پښتنې پر اړه څه وایم؟ اصلا په لومړني پړاو کې غواړو بيخي په یو متفاوت شکل د ټولو هغو سیاسي جریاناتو، افکارو او شخصیتونو په منځ کې د افغانستان د یووالي او د افغانستان د ساتنې لپاره داسې یو ملي افغانی جامع مفکوره راشي چې هغه په سیاسي لحاظ باندې د خلک سره متحد کا او دغه تکلیف چې موږ سره د بهرنی دولتونو لري، ورو ورو د بهرنی دولتونو تکلیف چې دی د افغانان په غاړه واخلي. په دوهمه برخه کې بیا د نن افغانستان کې زمونږ د سولې حرکت به داسې حرکت چې هغه به په افغاني بنیادونو باندې ولیړ، یعنی مونږ په افغانستان کې دا ګورو چې دولت هم شته دی او فرزن هغلته د سولې لپاره شورا هم شته نور هم شته، مګر د دولت او د سولې د شورا موثریت د افغانستان د سولې په رابطه باندې چې تاسو وګورئ هغه بیخي د افغانستان د خلکو د ارمانونو سره متوازی حرکت نه کوي.
تاسو غواړئ چې د همدغو غونډو جوړېدو بهیر ته دوام ورکړي او په یو شکل د غونډې په پای کې غواړئ چې یو حرکت ته انسجام ورکړي، یا د یو سازمان بنسټ ګدی، د یو ټولنې بنسټ ګدی چې بل اخر په دې هغه چوکاټ لاندې خپل حرکتونو ته دوام ورکړي؟
لومړی مونږ د سولې د ملي جبهې په نامه باندې یو حرکت درې کلونه را په دې خوا شروع کړی. مونږ غواړو چې دغه د سولې ملی جبهه حرکت په دسی یو جبهه‌ای سرتاسری حرکت باندې بدل شي چې هغه کې د افغانستان د مختلفو اقوام او قبیلو، د افغانستان د مختلفو سیاسي سازمانونو، ټولنو او مدني ورګانونو ذمہوار خلک برخه واخلي. زمونږ بل هدف د نن افغانستان که به سرتاسری غونډې را بلل دي چې هغه کې به بیخي زیات کسان د نن افغانستان کې ګډون وکړي. د دې غونډو د جوړولو لپاره درې معیارونه په پام کې نیول شوي. اول، په دې غونډه کې هغه څوک ګډون کولای شي چې هغه په دې تیرو څلوېښتو کلونو یا څه کم څلوېښتو کلونو کې د افغانستان په استقلال باندې معامله نه کړي. دوهم، هغه کسان په دې کې ګډون کولای شي چې هغه افغان مور او افغان خور او د افغان بنیادم په لاسونه داغو په وینو نه سره، او دریم، هغه کسان چې د افغانستان د خلکو، دولت او ملت شتمنۍ نه لوټ کړي. اوس چې دې ځکه کوم خلک راټول شوی دا په دغه معیار باندې برابر دي. دغه پرنسپلو په اساس زمونږ دویم هدف د نړۍ افغانستان کې د یوې بلې سرتاسری غونډې جوړول دي.
د جرمنی له فرانکفورت څخه په فعال افغان ژورنالیست زرغون شاه شینوار یو چې په دغه شهر کې د یو شمیر افغانانو د غونډې په اړه معلومات راکوله چې د افغانستان په ارتباط باندې پکې بحث کیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
خو دمګړی تاسو د صدرې دوه خبرونه اورئ چې د ماشام تر وبجو پرې دوام کوي، او د ماشام لوونه د سحر تر وبجو پرې بیا په همدې چپو د امریکا شغ آشنا را جو خبرونه اوریدلای شي. وسامیو بل راپور راخلو. WFP یا د خوراک د نړیوال سازمان مسولین وای په روان 2014 میلادي کال کې به سباندې 40,000 افغانانو ته د حرفه ای زده کړو زمینه برابر کړي. په افغانستان کې د دې سازمان استازي میرمن انجلین د خبرې نن په کابل کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت له مسولینو سره د 20,000 کسانو لپاره د حرفه ای زده کړو د یو نوي پروګرام د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال وکړي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر ویل دغه پروګرام به په کابل او هرات ولایتونو کې پلی او ډېر برخه به پکې شذو ته ورکړل سي. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
په افغانستان کې د WFP یا د خوراک د نړیوال سازمان مسؤلین وایي چې په 2014 میلادي کال کې به 22,000 افغانانو ته په مختلفو ولایتونو کې د حرفو د زده کړې زمینه برابر شي. دا خبره په افغانستان کې د دې سازمان استازي میرمن انجلین رودابا د یک شنبه په ورځ د کار او ټولنیزو چارو له وزیر نسرین اوریاخیل سره د وزیر کسانو لپاره د حرفه ای زده کړو د یو تازه پروګرام د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال وکړه. د خوراک د نړیوال سازمان استازي وویل چې د دې پروګرام له پلي کېدو سره به ډیرو افغانانو ته د کار زمینه برابرې او اقتصادي ستونزې به کمې شي.
The World Food Program is happy to announce that this year 2016
د خوراک نړیوال پروګرام خوښته چې په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د 2000 خدو او نارینه لپاره د حرفو د زده کړې پروګرام اعلانوي. د دغه پروګرام د پلي کولو لپاره 300 میلیون افغانۍ په پام کې نیول شوې دي.
د یو بل دغه پروګرام چې په کابل او هرات ولایتونو کې به پلی شي د افغانستان لپاره د دوی د 2014 میلادي کال د مجموعي پروګرام یو برخه ده. مسؤلینو وویل دغه نوی پروګرام به د مسلم هندز د نړیوال مؤسسې لخوا په شپږو میاشتو کې پلی شي. د مسلم هندز د مؤسسه استازي عنایت الله کاکړ وویل چې دغه پروګرام په روزنیزه دوره کې د موبایلونو، ټلویزیونونو، کمپیوټرونو او داسې نورو لوازمو ترمیمول او د کمپیوټر زده کړه شامل ده. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین وریاخیل وویل چې د دې پروګرام په لومړي پړاو کې به وزر افغانان له مختلفو حرفو سره بلد او د کارونو مندل به ورته اسانه شي.
ای در برگیرنده آموزش حرفه ها در 25 مرکز
په دې کې د حرفو زده کړې شامل دي. د حرفو د زده کړو د مرکزونو شمیر 25 دی او په کابل او هرات کې به پکې وزره کسان شامل شي. ل دې جملې څخه به په کابل کې 15500 او نور به په هرات کې وروزل شي. د حرفو د زده کړې پر مهال د دغه شپږ میاشتنی پروګرام هر غړي ته 2215 افغانۍ د خوراکي موادو لپاره هم ورکول کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کارګرانو سراسري ټولنه وایي چې اوس مهال په افغانستان کې 80% خلک د کار په لټه کې دي چې ډیرو لږو ته کار پیدا کیږي. په دې هیواد کې بیکاری په یوې ستونزې اوښتې او ویل کیږي چې دا ستونزه په وروستیو کلونو کې مخ په زیاتېدو ده. د کار په لټه کې عادي کارګر وایي چې په ټوله اونۍ کې یوازې 2 یا 3 ورځې کار مومي.
او له دې سره ورسېدلو د خبرونې دوهمې نیمه ته وړاندې په خبرونه کې د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د غرض د ورکوسو دوستانو د پلټنې خبرونه هم لرو، خو تر هغه مخکې لنډ خبرونه دي. رحمت الله افغان د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غواړي چې ژر د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست کاندیدانو لسی جرګې ته معرفي کړي. جاپان په اقتصادي او ټولنیزه برخه کې له افغانستان سره د 22 میلیونو ډالرو مرسته وکړه. د کابل په ګډون د افغانستان یو شمیر ولایتونو د 6.6 درجه زلزلې ولړزول، خو تر اوسه د اوښتو زیانونو په اړه معلومات په لاس کې نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د نړۍ د وسترو اقتصادي قدرتونو تر غونډې مخکې جاپان ته ورسید. او د هند په جنوبي ایالت کریلا کې په یو مابد کې د اور لګیدو له کبله د مړو شمیر 100 تنو ته ورسید.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سلور ورځنی سیالۍ په لړ کې نن سهار خپل لومړی سیالي د نامیبیا پر وړاندې پیل کړه. دغه سیالي د هند په ګریدر استډیوم کې ترسره کیږي. د سیالي تاس نامیبیا وګټه او بیټنګ یې پیل کړ. دغه لوبې سلور ورځې دوام کوي. د افغانستان د معلولینو فدراسیون مسؤلین وایي چې د پاور لفټنګ په برخه کې د لومړي ځل لپاره یو افغان لوبغاړي په نړۍ کې 3 مترو پورې یو کاستر موټر کش کړ. د دغه فدراسیون رئیس کبیر خوشبین نن ازادي راډیو ته وویل دغه لوبغاړی 80% معلول دی او یوسف نومیږي، چې وتوانېدی له 8 میاشتنی تمرین څخه وروسته په نړۍ کې کاستر موټر کش کړي. د ښاغلي خوشبین په خبره دغه لوبغاړی اوس هم د پاور لفټنګ په برخه کې تمرین کوي او تر دې دمه یې له نړیوالو او کورنیو سیالیو څخه 2 سرو زرو مډالونه ګټلي دي. او د انګلستان د فوټبال لیګ سیالۍ په لړ کې نن شپه د مانچستر یونایټد او تاتنهام ټیمونه د یو بل پر وړاندې لوبه کوي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې دغه سیالي نن شپه 9:30 بجې پیلېږي. د یو بل خبر له مخې د آلمان د لیګ د سیالۍ په لړ کې نن شپه د شالکا او دورتمنت ټیمونه د یو بل پر وړاندې لوبه کوي. دغه لوبه د دغه لیګ په 9:20 اونۍ کې ترسره کیږي. د خبرونو پای
ل مرزی احمد زینا مننه کوم چې د افغانستان د محل مهم سپورتي خبرونه وړاندې کړل. البته د افغان بیسیم د تاسو ته لسمیری لاري زیاتره پیغامونه چې هم مازادي رډو تر رسیدلې دي د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د کرکټ د نن ورځې د لوبې په اړه تباتوه د هله د شپږ ارتباط معلومات اوریدلی. خو د دغه لوبې شمیرې داسې دي چې نن د افغانستان او نامیبیا ترمنځ 4 ورځنی لوبه پیل شوله. د نن ورځې په لوبه کې تاس نامیبیا وګاټه او 122 منډې جوړې کړې. د افغانستان ټیم بیا په 3 اوورونو کې د 1 وکټې په بایللو سره 126 منډې جوړې کړې دي. موږ به کوشش کوو چې د دغه لوبو پروستې جریانونه ساسو سره شریک کړو. اوس بیا هم راپورونه لرو د زابل کروندګر او بزګران د دولت او مؤسساتو له هر ډول کرنیزو خدمتونو څخه بې برخې دي او وایي چې د دوی په نوم زیاتې مرستې اخیستل سوي خو دوی ته نه دي رسېدلې. د زابل د کرنې رئیس په دې برخه کې له خبرو کولو ډډه کوي، خو د اوبو لګولو رئیس وایي چې ناکافي امکانات یې پر وړاندې لوی خنډ دی. صادق رښتینې په دې اړه له زابله دا راپور چمتو کړی.
د زابل اوسیدونکو وایي د ولایت په ډیرو برخو کې ستونزې لري، خو د کرنې په برخه کې ستونزې زیاتې دي. د اصلاح سو تخمونو نه موجودیت، د ویالو وران حالات او د کروندګرو حاصلاتو ته نه بازار هغه ستونزې دي چې د دې ولایت بزګران یادونه کوي. کروندګر دا کوي چې چارواکي د دوی په نوم ډیر څه اخلي خو ورکوي نه.
سر یت څن د کلی خالص مړ نه مان وایي کې بالا دی په خپل نامه باندې یو سیګا مړ دی د دې درې څلور کار کې د غنمان کل کې بالا دی په خپل
شکایت کړی دا وسم خپل زما سره په جیب کې واري زره سره استاد نوري مو کړی دی ولایت مو وړی دی خو تر اوسه پرې چاز مړ سره کاری نه کړی
خو نه سره دی غیر مستحق خلکو تر کل کې یی چاته دای فکر نه کوي چې هغه مستحق دی دغه زمینداری هغه وړ کوي.
د زابل د کرهنې ریاست چارواکي په دې برخه کې له خبرو کولو ډډه کوي، خو د زابل د اوبو لګول د رئیس عمر ګل د خلکو ستونزې پر ځای بولي او وایي چې دوی د خپلو امکاناتو سره سم هغوی ته خدمات وړاندې کوي. هغه که څه هم د خپلو مرستو او فعالیتونو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړې چې دوی ته زیات امکانات په واک کې نه ورکول کېږي.
امکانات چې موږ سره شته دي هغه موږ نه دي سپمولي د خلکو نه، او موږ همیشه د هڅې کړي دي، پلانونه هم جوړ کړي دي، پروژې هم هغه ته لېږلي دي، مرکز ته لېږلي دي. یو لوی ستونزه چې د زابل په ولایت کې پیلان موږ سره لاس په ګریوان یو، هغه دا ده چې د افغانستان دولت دومره بودیجه په خپل لاس کې نه لري چې هغه انکشافي پروژې په خپله مخته باندې بوځي.
د زابل ډیری اوسیدونکي په بزګري او د مځکو په کرلو مصروف دي، خو کرنې ته یې نه پاملرنه د دې ولایت محصولات کم کړي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کری جاپان ته ورسید. په پام کې د پدغه هیواد کې سبا د نړۍ د وسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو غونډه وسی. جان کری به د امریکا لمړی د بهرنی چارو وزیر وي چې د هیروشیما د اټومي بم قربانیانو ته په د درناوي مراتب هم پر ځای کړي. د نړیوالو اژانسونو په حواله صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر نن د نړۍ د اوسترو اقتصادي قدرتونو تر غونډې مخکې جاپان ته ورسید. جان کیری د جاپان تر سفر مخکې په بحرین، عراق او افغانستان کې تم سوی وو. شغلی کیری او نور وزیران به سبا د جاپان په هیروشیما کې د سولې یادګاری پارک ته ولاړ سي او د امریکا د یو تر ټولو جګپوړي چارواکي په توګه به په تاریخ کې د نړۍ د اټومي بم لومړنیو قربانیانو ته درناوی پر ځای کړي. د جان کیری دغه سفر ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما راتلونکي سفر ته د زمینی برابرولو په سترګه کتل کیږي. اوباما به د امریکا لومړی برحال ولسمشر وي چې بل میاشت په جاپان ته ځي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر فومیو کیشیدا وویل دوی غواړي له اټومي وسلو د وی پای کې نړۍ پیغام ورکړي.
د جیو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په هیروشیما کې د اټومي بم د قربانیانو په ساحه کې کیږي. هیله من یم له دې ځای نه نړۍ ته له اټومي وسلو د یوې پاکې دنیا لپاره قوي پیغام ورکړو.
د جاپان د بهرنیو چارو وزیر هیله من دی چې په دې غونډه کې د اټومي بې وسلې کولو د ملاتړ لپاره د هیروشیما اعلامیه هم خپره کړي. د 1945 میلادي کال د اګست پر شپږمه په هیروشیما کې د امریکا لومړی بم 1,24,000 کسان ووژل. په دغه شمیر کې هغه کسان هم شامل دي چې تر 14 وروسته یې د شدیدو اټومي وړانګو له کبله سا ورکړه. له دې درې ورځې وروسته بل اټومي بم د جاپان ناګا ساکي ښار ویجاړ کړ او 1,24,000 کسان هلته ووژل سول. د جیو ډلې دوه ورځنۍ غونډه په هیروشیما کې جوړیږي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر فومیو کیشیدا وویل دوی په دې غونډه کې د نړۍ پر مهمو مسایلو خبرې کوي.
په دې غونډه کې موږ هیله لرو چې پر ګڼو عاجلو مسایلو چې په دې ورځو کې نړیواله ټولنه ورسره مخامخ ده بحث وکړو، لکه تروریزم، د کډوالو بحران، د پرانیستو سمندرونو خوندیتوب، د وسلو د پراختیا مخنیوی، د بې وسلې کولو هڅې، منځنی ختیځ په اوکراین او شمالي کوریا کې روانې ستونزې.
په دې غونډې کې به د بریتانیا، فرانسې، کاناډا، جرمني، ایټالیا او جاپان د بهرنیو چارو وزیران هم ګډون وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د افغان بسیم د 1313 شمیرې لارې ځینې پیغامونه راغلي دي. په دې کې یو د عباسین افغان په نوم دی. هیله ده چې نوم سم ویلی، ځکه نوم سم نه دی لیکل سوی. د لګیلانه پیغام راستولی او لیکي چې د سولې لالي شورا مې غوښتنه ده چې د وسلوالو طالبانو شرایط ومني تر څو د سولې خبرو ته لاره هواره سي. د ده په لیکنه که سوله رانسي سل په سلو کې د اتیا سلنه د دې احتمال شته چې د ملي وحدت حکومت به سقوط وکړي، ولی چې په حکومت کې ډېرې نیمګړتیاوې سته. البته دا زموږ د دې دوست نظر دی. بل دوست مو عبدالحنان قادری نومېږي، د کندهار پیغام راستولی دی. دا هم د سولې په ارتباطه وایي چې سولې ته هر افغان خوشبین دی، ولی چې امریکا او پاکستان د افغانستان سوله نه غواړي. د افغانستان په سوله کې د امریکا او پاکستان تاوان دی، نو دوی به هیڅ وخت د افغانستان سولې ته زړه ښه نه کړي. زیاور رحمان ناصری د میدان وردګو څخه لیکي، د وردګو ټول ولسونه د حیات الله حیات په لری کولو ناخوش دي. او د میربچه کوټ ولسوالۍ څخه د رحمان په نوم یو تن پیغام راستولی دی. لیکي چې د دغه ولسوالۍ په کلینیکونو کې، په روغتیایي کلینیکونو کې هیڅ پوښتنه نسته. دوستانو که تاسو هم غواړی ساسو پیغامونه خپاره سي، البته تاسو کولای سي د افغان بي سیم سیم کارتونو په واسطه د 1313 شمیرې لاري ازادي رادیو ته پر بیلابیل مسایل باندې خپل نظرونه او خپل لنډ پیغامونه راوستوي. موږ به د خبرونې پترس کې هر عمر درته خبره کړو. خوس روانه خبرونه هم دلته پای ته رسوم. په پاته برخه کې د ورکوسو دوستانو وزانو د پلتن خبرونه هم واوري. په دې هیله چې تاسو کوم ورکسوې دوست هم پیدا سي.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلتنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. دا دې بیا هم د تاسو ورکشو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورکشو عزیزان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشو عزیزان ولټوي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې به هم د تاسو ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورکشو عزیزان لټوي. د دې په څنګ کې موږ ته یو ایمیل هم را رسېدلی دی چې په خپل وخت کې به یې تاسو ته زه درولولم. ګرانو دوستانو، ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورکشو عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکوشو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ګران اوریدونکو، ازادي راډیو ته یو ایمیل زموږ ګران ورور شاه محمود وطنجار را لېږلی دی. دی په خپل ایمیل کې داسې لیکي: نصر الله د داود زوی، د پکتیکا د ولایت د مټاخان د ولسوالۍ د کوتي خیلو د کلی اوسیدونکی دی. تقریبا شل ورځې مخکې د تاسو د راډیو له لارې نه پیغام خپور شوی دی. که تاسو په دغه اکله معلومات لرئ نو په لندنی برېښنالیک مونږ ته راولېږئ. ګران وروره، په ازادي راډیو کې د نصر الله په هکله داسې پیغام ما پیدا نه کړ، خو دغه دی د تاسو دغه برېښنالیک مو ولوست. که څوک د نصر الله په هکله څه معلومات ولري، دوی کولی شي چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړي. زه به د برېښنالیک له لارې نه تاسو ته د هغه په هکله معلومات دروستم. گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 41 15. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخوري په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي رادیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org. ګران دوستانو، راځي چې اوس هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کوم موقع چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي.
بله، السلام علیکم. زه سید احمد وپم علیکم د 600 تاریخ نورت خنیولې د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ څخه. ما د اکرازی ورکسوي د محمد نبی په نامه دی چې ولس کال عمر لري، شنه کالی پسند دی، دوه فټوان او سره د سپینه خولې پر سر ده. د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ وشدونکې دي. کار چاته د پاره معلومات وی ما سره د پدېش میره اړیکا ونیسي 0015 اویا شپږ شپېته اتیا شمېره یو ځل بیا 0015 0015 شپږ شپږ اته 0. وسلام.
زما زه حسدلام د هلمند ولایت نه زنګ ولیدی. زما د ټلیفون شمېره ابل ورغلته و. زما دا پیغام دی چې زما یو حق شي، نه نظر ما دا خون نه دی چې د جلال محمد خان خون زی دی. یو لږ د اعصاب تکلیف لري، دا درې کال کیږي چې ورک دی. هر څه که په دغه اړه زما سره معلومات وګونی چې پیدا کړي. دا د ټلیفون شمېره ده 0103 9 4 1 1 4 4. بیا تکراروم 0103 9 4 1 1 4 4. دغه اړه که ارچا دغه معلومات مسته وکړي، د هلمند په ولایت کې موږ د ګریش پور سوالي کې بیا خپل شرینه ترلاسه کولای شو. سلام.
بله، السلام علیکم. زه شمس الله روحانی خبریکم د هلمند ولایت د ګریش پور سوالي د حیدرآباد سیم. ما دې ما مزوي دا څور نو کال کې دې کوټ نه درک به د بلار نوم نه لا کاوی او د مرور نوم فردلی. هر د سلمان ورور کې په دې اړه معلومات لري، ما ته په دغه سم راځنګ وي 0100 810 810. شمیره یو ځل بیا وایم 0100 810 810.
السلام علیکم. ګبایا زه علاقات خبرې د پاکستان منتری نه خبرې کوم. د محمد اسحاق زین د سرچی د ولسوالۍ. زما یو ورور ورته تقریبا دوه کاله کېږي نظاره کړی، اتلس کاله تقریبا عمر یې دی. کومې زه نظاره کړی ده دوه کاله کې هېڅ هغه د هغه مونږ معلومات نشته. راته تقریبا پنځلس دوه کاله کېږي نظاره کړی، معلومات نشته. زه کار کوم پاکستان کې، دغه پاړکي باندې کوم ملګري انډوال کوم انډوال ته معلومات وي کوم یا خپل اوري موږ په دغه شمېره زنګ وایو چې دغه شمېره ازادي راډیو ته زنګ وایو. بل شمېره ماته نشته، افغانستان شمېره. السلام علیکم.
بله، السلام علیکم. زه شمس الله خبرې کوم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د حیدرآباد. زما ماما زوی د سره خان په نامه دی. دا څوارلس کاله کېږي چې ورځ دي چې هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري. موږ ته په دې شمېره زنګ وو 0100 810 810. شمېره یو ځل بیا تکرارم 0100 810 810. وسلام.
السلام علیکم. زه منګل د پروان د ولایت سیاګر زه ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه یا ماما من نوم محمد صبر ز شپږ کاله کې ګذرز سینه نظر کښله یې زه په هر حال مثلا څنګه ته کوم معلومات وسی مونږ ته په دغه شمېره هاړي کوم 0100 915 0015. شماره او زو بیا ته کوم 0100 915 0015. السلام علیکم.
وای ورو دې نظر کړی
نن جمعه ګول دي اته کال کې اوس نظر کړی سرغندا ولسوالۍ نه که څوک معلومات راکړي 2000 افغانۍ شرمي ورکول کېږي. زما نوم ګول دي، د بل ورور نوم یې خان دي، د بل الله خان دي. یو سل شمېره درته وایم: 0-1-0-9-3-6-3-2-6-9-3-0. یوه بله شمېره ده: 0-1-0-1-1-3-6-9-8-3.
هلو، السلام علیکم. زه عبدالعزیز د هلمند ولایت د ګرمسیل د ولسوالۍ څخه د ازادۍ کارکوونکو ته سلامونه وایم. زما یو ماما دی، د بسم الله په نامه دی. د پلار نوم یې غلام سخی دی. د هلمند د کجکي د ولسوالۍ د ګنمریز اوسیدونکی دی. 10 کاله کېږي چې ورک دی. د ده په اړه هر څوک چې معلومات لري زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي: 0-1-0-1-9-3-5-8. شمېره یو ځل بیا تکراروم: 0-1-0-1-9-3-5-8. وسلام.
او د خدای لپاره دا هر وخت ټلیفون تر کوم. زما زوی 14 میاشتې کېږي چې ورک دی. د دې د لاسه کوم نه پاکستان ګیم ډېر ستړی یم. افغانستان پاکستان ګر وچ دی. که چېرې څه د راډیو له لارې خدای پاک را پیدا کړي، زما زوی زه جام قیم نه مېږم، نه شم والله که خبر کوم. زما زوی بهرم نه مېږي، د څورلس کاله دی. 14 میاشتې کېږي چې مې ولدک رس نازرکه شوی دی. د آر زما ورور ته دا خواست کوم چې د ده په اړه معلومات ورته وي. عجب کریم زما نوم دی، زما نوم عجب کریم دی. زوی نوم بهرم دی، رسم والله که خبر کوم. که آر زما ورور ته په دې اړه معلومات وي، د بهرم په اړه چې 14 میاشتې کېږي چې ورک دی، د 14 کاله دی، د ولدک اوسېدونکی دی، نو په دغه شمېرو د خدای د رضا لپاره زما سره تماس ونیسي: 0-1-0-3-5-8. بل شمېره به ریسم د خدای لپاره: 0-1-2-1-0-1-0-0. خدای مې دنیا او آخرت آباد کړه. خدای مې اره کړه سمه خیر. اول کار د راډیو کارکوونکو ته وایم، بیا ټولو مسلمانانو ته وایم چې دغه ورکه کې زما سره د خدای لپاره کومک وکړي. عجبم زما نوم دی، د بلدک څه خبره کوم، رشم بلدک څه. او د زوی نوم بهرم دی. 14 میاشتې کېږي چې د کور ته نظرکه شوی دی.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه. زما یو ملګری د نعمت الله همت په نامه تقریبا د 2 کاله راهیسې لا درکه دی. هر ورور که د نعمت الله همت په هکله معلومات لري او یا هم دی خپله زما غږ اوري، نو د اسلامي اتکې له مخې په دې رسنۍ زما سره اړیکه ونیسي: 0-1-7-9-7-8-3-4. او له هلمند څخه ورک شوی دی، د نادالي ولسوالۍ باباجي د علاقې څخه.
قاری سخیدار نه میږي چې تقریبا عمر یې 18 کاله دی او په تندې کې شین خال سپین پوسه الګ ته جګ غوندي. تقریبا دغه 15 میاشتې کېږي د سیاسي د ولسوالۍ نه کندوز ته راغلی. دا 2 کاله کېږي نادره که دی. مونږ ته معلومات نه شته، که هر انډیوال ته معلومات وي او یا په خپله دا اوري، مونږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي: 0-1-0-1-6-1-4-4. بل شماره ده: 0-1-5-8-7-7-3. دا زما د ورور نمبر، افغانستان نمبر دی.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري.
ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. د روزګان ولایت چرچنو ولسوالۍ نه د سره پلین کې بسم الله خبره کوم. زموږ د کورنۍ دوه مرګ دوه ځوانان نادرکه دي، یو د موسا جان په نامه دی، یو د جمعه خان په نامه دی. موسا جان په نامه دا 15 کاله کېږي چې نادرکه دی، د جمعه خان په نامه دا 15 کاله کېږي چې نادرکه دی. هر چا ته که معلومات وي موږ ته دي په دغه شمېره باندې زنګ ووهي، 0015 شپږ دوه واره 9 2 واره 3 3. درنا شرنی به ترلاسه کی و سلام.
السلام علیکم غفر خان جلیم پښتین. نیما یو کاکر دونیم کله کیږي چې ورک نور اصل نمیږي کید په اړه څه معلومات ما ته دې په دې شمیره اړیکو ان سي اجازه دې ترلاسه کی. خپل صفر وسو شپږ نوی وسو 50 220 بلش میره د صفر څلور وړي او صفر یو څلور خطا دي. بلش میره د صفر وا بیا دوا بیا ول 1500 ازادي را دو زنده و غونډه پښتیا دي. ما خلی سن
زمانه ما یادلا د اسکندر ولایت څخه خبره کوم. نور پلار بکر او پاتسو دې نور مور سره وت کړه ده د دې څوم وت خپل وطن نوم ورک دی ول سوالې نو مې نه دی زایا د ولایت څوک مشته دارا کوس دغه د پلان نوم یې سربالي د خون نوم یې اسلام علي بلاد مشته وزارت نه کیل سر د بوزو پیدا کو از زارت نه ور مانی دا دغه شنره ک چاته معلومات زنګ راوې سپاراویا څنګه تاسو خپل شت څنګه اتیا چلور نه.
السلام علیکم زما نوم ده نور الله د پروان ولایت اوسیدونکو یم. زما یو ورور دی چې په نوم د عبید الله دی. تقریبا د څلور کال کېږي چې د پنجاب پاکستان په پنجاب علاقه کې نادره کده. د دې په اړه څوک معلومات لري یا د فیسبوک تلاره ما ترې فدغه شمیره ټلیفون وکي 0999 543 15 بل شمیره دا 09 80 09 215 15. والسلام با احترام.
نما یو ورو دې شاولین نه دې نشول کال عمر لري یو کال کې نه بدا کوي ته جبو ګوندې ار مسلمان نو کمال ما کوي په دغه شنه دې څنګه کوي چې تور و چې تور شپار ا ته دې یا کینز دې ا ته دې شپار دې ا ته دې په ټول ټول شنه لاله و چې تور و چې تور شپار اته درې پنځه اته شپږ دی اته.
السلام علیکم دا مالا د دې صاحب د لطاله د ترخیل کلی نه خبره کوم. د ما یو رګ ځا په نوم دی اڅکزی لا یا بیا یا ونی مې اڅکې نه دره کسبه د کچا ته معلومات وی په دغه شماره دی اړ کوونی سي 0 اته سلام چلو چلو پیار لاس بل څه مې را ده 0 15
شپاک سوا او نه سوا اتسلوی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ازادی لرادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 00 22 24 40 15. د ازادی رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خبرونه لري.
باور د چریختیا بشي تمره مې باور د چریختیا بشي مجاړه مجاړه مجال زلگیا خیر تیرا بشی را بشی مجال زلگیا خیر تیرا بشی تمرا میں باور دچ رختیا بشی تمرا میں باور دچ رختیا بشی مجالا مجالا مجال زلگیا خیر تیرا بشی را بشی مجال زلگیا خیر تیرا بشی تمرا میں باور دچ رختیا بشی مجاڑا